دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بلخ پرونه کې مهار کله کو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په دې خبرونه کې د خبرونې سیاست برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو مخکې تر هغه خبرونه او ریپورتونه لرو. په مخړې د دې سات خبرونو ته د افغانستان د جمهوریت ریاستي به سرچینه ازادي رادیو ته ویلي چې د اختر په دریمه یا څلورم ورځ خید امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې او توافق لاسلیک شي، خو د سرچینه په وینا د توافق لیک د هغه متن په اړه چې هرک تر لاسه کړي جمهوریت ریاست یو شمیر اندېښنې لري چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره یې شریکې کړي دي. دا روان میلادي کال په لومړی وو میاشتو کې شاوخوا 2000 افغان پانګوال د نامنوی لکبل له افغانستان نه خپلې پانګې ایستلې دي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې په مصر کې امنیتي ځواکونه وایي د مصر په بیلابیلو سیمو کې په عملیاتو کې ولس ترهګر وشلي. بشپړ خبرونه باورې په سر کې هم د افغانستان په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ توافق خی د اختر په دریمه یا څلورم ورځ لاسلیک شي. دا خبره د افغانستان په ولسمشرۍ ماڼۍ کې وی سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته کړې ده، خو د سرچینې په وینا د توافق هغه متن چې په اړه یې ارګ معلومات ترلاسه کړي دي. په دې برخه کې جمهوریت ریاست یو شمیر اندېښنې لري چې د معلوماتو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره شریکې شوې. په همدې حال کې په ټول افغانستان کې وسلوالو طالبانو خونړیو بریدونو ته دوام ورکړی دی او وروستۍ حمله یې په کابل کې وه چې په لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. افغانستان د مالی وزارت وای هغه مامورینو ته چې ونه توانیدل په د اختر له څخه مخکې د اسد د میاشتې تنخواه ورکړل شي، له اختر وروسته به هڅه وشي چې زر تر زره ورته معاشونه توزیع شي. په دې اړه د مالیې د وزارت ویان شمروز خان مسجدی تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل
یعنی زمونږ هدف دا و چې هغه ښه سناریو خو به دا و چې د اختر نه مخکې د ټولو اداراتو د ټولو کارمندانو معاشونه رسیدلي وای تر څو په اختر کې دوی د هغه څخه استفاده کړې وای. اما کومه ادارات چې پاتې شوي معنی دا ده چې د دوی معاشونه به اجرا کیږي تر کومه وخته پورې چې امکانات حتی بال د اختر نه هم تر څو ورسیږي.
د بانکونو شوبې په ځانګړي توګه په کابل کې تر وخت مخکې د معاشونو د توزیع په خاطر په وروستیو څو ورځو کې له ګڼې ګوڼې سره مخامخ شوي وي. زرګونه کسان سکل د حج لپاره د افغانستان څخه مکی معزمی ته تللي. دوی به نن ماسخوتن په مینا کې تیر کړي او سبا عرفات ته ځي. د دغو حجیانو 25% خرڅېدي. په عرفات کې توقف د حج له اساسي مناسکو څخه دی. د ازادي رادیو خبریال شاپور صابر له مکی مکرمه څخه په ټلیفوني خبرو کې ازادي رادیو ته وویل
حجاج افغانستان امشب در منا سپری میکنن و فردا یک از ارکانهای اصلی فریضه حج که عبارت از عرفات باشد در اونجا خواهند بود و همچنان تمام حجاج افغانستان چی در زمان طواف چی در زمان عرفات تاکید بر این دارند که باید برای افغانستان دعا بکنند تا جنگ و خونریزی موجود در داخل افغانستان برچیده بشه.
بلخوا له سعودي عربستان څخه په ورکړل شوو ریپورټونو کې ویل شوي دي چې دغه تسکل د حج مراسم په داسې حال کې ادا کیږي چې هوا ډېره توده ده او همدارنګه په سیمه کې پوځي او سیاسي کړکېچ هم زیات شوی دی. سکال د ایران څخه هم زرګونه حجیان د حج په مراسمو کې برخه اخلي. ایران په 2015 کال کې وروسته له هغې د حج مراسمو د تحریم اعلان کړی و چې په مراسمو کې د ګډوډۍ له کبله شاوخوا 2300 کسان مړه شول چې ګڼ شمېر یې ایرانیان و. په سعودي عربستان کې د تودوخې درجه 40 سانتي ګراد ثبت شوې ده او د حرم شریف د فضا د مرطوبي ساتلو لپاره وبوشیندونکي بادپکې خودل شوې دي. په مصر کې امنیتي ځواکونه وایي د حسام په نوم د یوې ترهګرې ډلې ولس وسلوالې وشلې دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې اته کسانی د قاهره څخه په یو لری پراته خار کې د هغوی په پټنځای کې وژل دي. همدارنګه و نور په قاهره کې د قاهره د خار په یو څنډه کې وشل شوی دي. دوی وایي دا بریدونه او عملیاتي ورسته لاغه کړي چې په قاهره کې یوې موټری بمی چاودنی شاوخوا شل کسان و وژل. دا هندستان صدر اعظم نریندرا مودی وی له کشمیر څخه ځانګړي امتیاز اخیستل به د تروریزم په مخنیوي کې مرسته وکړي. د پر پاکستان تور پورې کړ شي د کشمیر پخانی وزیت د هندستان پر وړاندې د وسلې په توګه کارو. مودی د پنځشنبه پر ورځ خپل ملت ته په خطاب کې وویل چې د کشمیر په اړه ورستۍ پریکړه بل نوې دلی سره مرسته وکړي چې په سیمه کې د تروریزم او جلا غوښتنې مخه ونیسي. وروسته لاغه چې د هندستان پارلمان د جمو کشمیر هغه وضعیت ته د پای ټکی خودلو اعلان وکړ چې له مخې دې سیمې خپل قانون جوړوه. د هندستان د نورو ایالتونو اوسیدونکو کشمیر کې جایداد نشو پرېلای او نه هم پر هغه دولتي بستونو کار کولای شو چې وازی د کشمیریانو لپاره ځانګړي وو. پاکستان د دې پریکړې پر وړاندې خبرګون خود او د اعلان لیوال قانون سرغړونه وبلله. خو د سین صدر اعظم په خپل وینا کې وویل
مې آج جمو کشمیر کې ان ساتھیو کو
دوی زه نن د جمو کشمیر ملګرو ته وایم چې وضعیت به بیرته نورمال شي او د دې ستونزې به کمې شي. ملګرو د اختر جشن را روان دي. زه غواړم تاسو ته د زړه له کومې د اختر مبارکي ووایم. پاکستان د نوې ډیلی لوړ پوړي استازي له دې هیواد وایست او دوه اړخیزې سوداګریزي اړیکې ورسره قطع کړې. روسیې د جرمني پر المانغک نړیواله رسنۍ تور پورې کړی دی چې په روسیه کې بې ثباتۍ تلمن وهي او له خلکو غواړي چې په غیر قانوني لاریونونو کې ګډون وکړي. د پنځشنبې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د جرمني شر زافیر احضار کړ او دته وویل شول چې که له خلکو یو ځل بیا دا غوښتنه وشي روسیه حق لري چې د المانغک د نړیوالې رسنۍ سره قانوني چلند وکړي. خو دغې جرمني رسنۍ د روسیې تورونه رد کړي او بې ځایه بل دې رسنۍ په وینا د بهرنیو چارو وزارت ورته هیڅ شواهد نه دی وړاندې کړي. دا وو خبرونه. دوستانو خبرونه مله ازادي رادیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ازادي رادیوي مجله لرو خو د ازادي رادیوي مجلې نمخ کې رپورټونه راخلو. په ارکیوی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې ممکن د طالبانو او امریکا ترمنځ یو توافق د اختر په دریمه یا څلورمه لاسلیک شي. خو د دې سرچینې په وینا د افغانستان جمهور ریاست د هغه متن په اړه چې د دې توافق متن دی دوی ته رسیدلی اندېښنې لري او دا اندېښنې د امریکایي چارواکو سره شریکې کړي. ملالۍ بشیر د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د جمهوری ریاست له دننه موثقو سرچینو چې نه غوښتل نمونه واخیستل سي ازادي رادیو ته ویل چې ارګ د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې د توافق متن ترلاسه کړی دی. د معلوماتو له مخې تمه ده د اختر په دریمه یا څلورمه له طالبانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد موافقه لاسلیک کړي. تر دې موافقې وروسته به د شاوخوا څلور نیمو میاشتو په ترڅ کې 15,000 امریکایي پوځیان له افغانستانه وځي. تر هغه وروسته به د دوو کلونو په ترڅ کې 8,600 نور امریکایي سرتیري افغانستان پرېږدي. د توافق له مخې د دوغو پوځیانو د وتلو پر مهال به طالبان پر هغوی برید نه کوي. که چیرته د اختر په دریمه یا څلورمه د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ توافق وسو تر هغه وروسته به د یوې اونۍ په ترڅ کې له طالبانو سره بین الافغاني پلاوي په اسلو کې خبرې وکړي. البته که چیرته د اختر په پای کې توافقنامه لاسلیک نه سوه بیا به په سپتمبر کې لاسلیک سي. د توافقنامې له مخې د افغانستان له حکومت څخه غوښتل سوي دي چې د دوو اونیو په ترڅ کې له 5,000 تر 10,000 طالب زندانیان به خوشي کوي. په دې توافق لیک کې د طالبانو ډلې ته د اسلامي امارت خطاب سوی دی. دا چې په کابل او نورو ولایتونو کې د طالبانو خونړۍ حملې دوام لري او امریکا له طالبانو سره د سولې خبرې کوي. په داسې حال کې د دې توافق لیک غوښتنې او پریکړې څومره او په کومو حالاتو کې عملي کېدای سي؟ په واشنگتن کې د پاکستان په خوانی سفیر او د سیمې کارپوه حسین حقانی په دې اړه د پنځشنبې په ماښام ازادي رادیو ته داسې ویل:
The real heart of any future د وی په افغانستان کې سولې وازی هغه محل راتلای چې طالبان دا ومني چې افغانستان له 2000 لومړي کال راهیسې تغییر کړی دی. دوی باید ځان ته د اسلامي امارت له خطاب لاس واخلي، ومني چې په افغانستان کې لګانو ډلو یا لوريو څخه یو دي، او د افغانانو د دې هیلې درناوی وکړي چې غواړي د 21مې پیړۍ برخه وي. ښاغلی حقانی زیاته کړه چې په خوا د افغانستان د سولې په اړه د امریکا پالیسي دا و چې هر ډول د سولې پروسه به د افغانانو په مشري او ملکیت وي، خو اوس اوسنی توافق یوازې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل تضمینوي. دی زیاتوي چې له همدې کبله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد مذاکرات د سولې مذاکرات نه بلکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مذاکرات دي. خو تر دې مخکې ښاغلی خلیلزاد ویلي چې په افغانستان کې د سولې داسې توافق غواړي چې په دې هیواد کې تلپاتې ثبات رامنځته سي. په نتیجه کې امریکایي سرتیری له افغانستانه ووځي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په هغه متن کې چې ولسمشری ماڼۍ ترلاسه کړی دی، د سرچینې په وینا طالبان مکلف سوي چې له القاعده ډلې سره اړیکې قطع کړي، خو دا پکښې نه دي راغلي چې دوی به له داعش څخه لرې کیږي. که څه هم تر اوسه په دې تړاو د افغانستان جمهوري ریاست عکس العمل نه دی څرګند کړی، خو د ارګ ځینې سرچینې چې د نوم له اخیستلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وایي چې پر دې توافقنامې اعتراضات لري. یو دا چې د طالبانو لوري اسلامي امارت بلل سوی دی او د افغانستان حکومت مقابل لوري. دوهم په توافق لیک کې له داعش سره د طالبانو د مخالفت مسأله نه ده ذکر سوې. درېمه دا خبره چې په دوو اونیو کې له 5000 تر 10000 پورې د زندانیانو خوشي کول هم عملي نه دی، او هم د افغانستان حکومت ته باید په داسې مواردو کې نور لوري لارښوونه ونه کړي. د ارګ دې سرچینې دا هم ویلي دي چې د امریکایي پلاوی او طالبانو په توافق کې د کوټې د شورا مسأله نه ده هواره سوې چې هغه به څه کوي، او د سرچینې په باور دا ماده چې طالبان به پر امریکایانو حمله نه کوي په همدې کې پر افغان ځواکونو د طالبانو د بریدونو موضوع نه ده شامله سوې. د ارګ سرچینه وایي چې خپلې اندېښنې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره شریکې کړې دي، او په دې تړاو چې کله کابل او واشنگتن سره ګډ اعلامیه خپروي که په توافق لیک کې بدلون رانغی خپل اعتراضات په دقیق بیان کړي.
و موردل چې په جمهور ریاست کې وی سرچینې ازادۍ رادیو ته ویل چې د اختر په درېمه یا څلورمه ورځ خی د امریکا او طالب استازو ترمنځ په قطر کې د سولې یو توافق لاسلیک شي، خو د سرچینې په وینا د هغه متن په اړه چې ارګ ترلاسه کړی جمهور ریاست یو شمیر اندېښنې لري چې د معلوماتو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره شریکې شوې دي. په عین حال کې په داسې حال کې چې په دوحه کې یو توافق ته د رسیدو هیله مندي شته، په افغانستان کې د نن وسلوالو نښتو جګړو او بریدونو زور اخیستی دی. په ځانګړې توګه طالبانو په ښارونو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی. له دې څخه وروستی مورد په کابل کې د طالبانو خونړی برید و چې په لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله، او همدارنګه په هغه سیمه کې چې دا برید شوی دی درانه مالي زیانونه هم اوښتي دي. ملالۍ بشیر په واشنگتن کې د پاکستان له پخواني سفیر او د سیمې له کارپوه حسین حقانی سره پر همدې موضوع مرکه کړې، او په سر کې یې پوښتلی چې د سولې د خبرو پر مهال اوسنی وضعیت څنګه ارزوي.
تر هر څه مخکې دا د سولې موافقه نه ده. د سولې موافقه عموما په دې معنا وي چې اوربند وشي، او پر دې بحث کیږي چې په راتلونکي کې به هیواد څه ډول اداره کیږي. دلته داسې څه نه دي شوي. مخکې د سولې اړوند د امریکا پلان دا و چې د سولې هر ډول بهیر باید د افغانستان په مشري او ملکیت وي. امریکا د سولې د داسې توافق لور ته روان شو چې یوازې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل تضمینوي، او له همدې کبله زه فکر کوم چې د ښاغلي خلیلزاد ماموریت د سولې مذاکرات نه بلکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مذاکرات دي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د احتمالي توافق لیک هغه متن چې د سرچینو په وینا ارګ ماڼۍ ترلاسه کړی، په پاکستان کې د کوټې شورا له داعش سره د طالبانو د تړاو او ځینې نور مسایلو په اړه څه نه وایي. آیا دا په دې معنا ده چې امریکا فکر کوي دا موضوعات له بین الافغاني خبرو سره تړاو لري؟
موږ د امریکا او طالبانو د مذاکراتو په اړه ډیر لږ جزئیات لرو. دا مذاکرات په ډیره محرمانه توګه پر مخ ولاړل، او داسې ښکاري چې په څلورو مهمو ټکو تر اوسه خبرې شوې دي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل، د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد نه استفاده کېدل، اوربند، او د طالبانو او افغان حکومت مخامخ خبري. امریکا هیڅ اړتیا نه لري چې د وټلو په اړه له طالبانو سره مذاکرات وکړي. همداراز د تروریزم پر ضد د طالبانو ژمنې د پښتني ول دي، ځکه څوک د طالبانو پر ژمنو باور کولی شي؟ په افغانستان کې سوله یوازې هغه مهال راتلی شي چې طالبان دا ومني چې افغانستان له 2000 کال راهیسې تغییر کړی دی. دوی باید ځان ته د اسلامي امارت له خطابه لاس واخلي، ومني چې په افغانستان کې له ګڼو ډلو یا لوریو څخه یو دي، او د افغانانو د دې هیلې درناوی وکړي چې غواړي د 20مې پیړۍ برخه وي. زه فکر نه کوم دوی داسې څه کولو ته چمتو دي. زه هیڅ فکر نه کوم چې دا موافقه دومره لویه خبره ده لکه خلک چې معرفي کوي، ځکه دا یوازې د خلیلزاد هڅه ده چې ولسمشر ټرمپ ته یو پلمه ولټوي چې ګواکې له افغانستانه یې د خپلو سرتیرو د ایستلو ژمنه عملي کړه.
پاکستان ویلي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره به مرسته کوي. آیا تر اوسه پاکستان داسې څه کړي دي چې ثابته کړي د افغانستان د سولې ملاتړ کوي؟
پاکستان له ښاغلي خلیلزاد سره مرسته کړې ده چې طالب مشرانو ته لاسرسی ومومي. دا چې پاکستان به مخکې ویل هیڅ نه دی خبر چې طالبان چیرته دي، خو اوس په دې مورد کې موږ پوهیږو چې پاکستان مرسته کړې ده. خو د پاکستان اصلي مرسته به دا وي چې د طالبانو له ملاتړه لاس واخلي، هغوی ته د خوندي ځایونو ورکولو څخه لاس واخلي، په افغانستان کې پر خلکو له حملو د هغوی مخه ونیسي، او دا هغه دي چې تر اوسه نه دی عمل شوی. د دې موضوع په تړاو د پاکستان ژمنې کلونه پخوانی دي. ټولې ژمنې باید د یو کس یا ډلې سابقې ته په کتو باید وارزول شي، چې نه طالبان او نه هم پاکستان د خپلو ژمنو په عملي کولو کې ښه سابقه لري.
طالبان د سولې د خبرو په تړاو یو شمېر هیوادونو ته سفرونه کوي. ستاسو د معلوماتو له مخې دوی په څه ډول اسنادو له یو هیواد بل ته ځي؟ پاسپورتونه یې د کوم هیواد دي؟
I do not have any personal knowledge of what travel documents these
people. زه شخصي معلومات نه لرم چې دا خلک په څه ډول اسنادو سفر کوي، خو یو خبره روښانه ده، او هغه دا چې ملا برادر په پاکستان کې بندي وو او ناببره وروسته له خوشي کېدو هغه دوحې ته ورسېده. دی دوحې ته څنګه لاړ؟ آیا پاکستان ورته پاسپورت ورکړ؟ دا خو واضح ده چې افغانستان ورته پاسپورت نه دی ورکړی چې د ور باندې سفر کړی وي. او آیا د ته پرته له پاسپورټه قطر ته د سفر اجازه ورکړل شوی وه؟ دا ټولې پوښتنې پرته له ځوابه پاتې دي چې د پاکستان استخباراتي اداره بهرنیو هیوادونو ته د طالبانو د سفر زمینه برابروي. که واضح ووایم، د سولې ټوله پروسه ډیره پټه او پرته له شفافیته پر مخ ولاړه، او داسې توافق ته د لارې هوارېدو هڅه وشوه چې پرته له سولې راوستو دا موافقه ولمانځل شي.
په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی و چې د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ د یو احتمالي تړون په اړه خپل نظر څرګنداوه. دوستانو، اوس هم راځو د ازادي رادیو مجلې ته.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چاري. زه محبوب شاه محبوب يم، او تاسو ته یو ځل بیا د ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د رادیو مجلې نننې غنه مو په یو شمېر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. د تیر اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو د څلورو نویو ملي سندرو پاړه راپور برابر کړي. په هنر جاج کې لیکوال او څېړونکی سید الله سلام د نور محمد ترکی د داستانی ادبیاتو جاج خلی.
یو شی دا دی چې د خدای بخلی ترکی آثار چې دی یا ادبی اړخې سیاست بالکل ست خبره د زیانمن کړی دی،
په فنکار برخه کې لا استاد خدایداد سره د هغه د هنري کارونو په اړه غږیږو.
استاد هم څنګه شو جوړې ده؟ استاد ډیر مشکل کار ده. بیا هم پنځه لشکاره ساي نشول پور شاګردان زه
پوزر پانه کې به لنډه کیسه بدګومان واوري.
زه نور نه غواړم چې ستا غوندې خود غرازه انسان سره دوستی وکړم. ساده
او پوري خمن خیال کې به یو مسافر ته د خپلې میرمنې اختریز لیک واوري. کته پتامه د بچو د مستقبل یې ګرانه. کته پتامه د بچو د مستقبل یې ګرانه. زه به په کور د نن څرنګ پالنه کوم. د وی تعلیم مور په غې کې د بچی پی خېوی. سمات سز دې چې بچو ته به یو خایمه.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
هنر د یوې رښتینی نړۍ یو پزړه پوری انزور دی چې د ښکلا پیژندنې تصویر پکې تر سترګو کیږي. هنر د ټولنیز شعور یو ځانګړی فورم او بڼه ده چې د انسان د کړو وړو حقیقت په هنري ډول انځوروي. هنر د پولو تابع نه دی. هغه هنري آثار چې د نړیوالتوب تر سرحد رسی ټولې جغرافیایي، ژبنۍ، قومي او مذهبي پولې له منځه وړي او ټولو ته یو ډول خوند ورکوي. په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
جمهور رئیس د فرهنګي عالی شورا د جوړولو فرمان صادر کړ. په دغه فرمان کې راغلی چې د فرهنګي حوزې اړوند بنسټونه د همغږۍ، د اسلامي او فرهنګي ارزښتونو د ملاتړ په برخه کې د منابعو د موثر سازماندهۍ، لرغونو آثارو ته د ځانګړې پاملرنې، له لیکوالو، هنرمندانو او د چاپي صنعت له ناشرانو څخه د ملاتړ، د تورستي جاذبو د معرفي او د ګرځندوی صنعت د ملاتړ، د ولسي فرهنګ د پیاوړتیا نشرول او په دې برخه کې د ننګونو د بشري او معنوي ظرفیت او فرصتونو د ارزولو او د پانګونې او فرهنګي ظرفیتونو د څارنې په خاطر د فرهنګي عالی شورا جوړول منظور دي. د دغه فرمان پر بنسټ د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس د شورا رئیس دی او د جمهوری ریاست دویم مرستیال د اطلاعاتو او فرهنګ، ارشاد، حج او اوقافو، پوهنې، لوړو زده کړو، قانونو او پټرولیم، خار جوړولو او ځمکو وزیران، ستر امنیتي معین، د جمهوری ریاست عالی مقام د دفتر عمومي رئیس، د چارو ادارې عمومي رئیس، د سیمه ایزو ارګانونو ادارې، علومو اکاډمۍ، ملي راډیو تلویزیون او کابل پوهنتون رئیسان، د ملي شورا د فرهنګي کمیسیونونو رئیسان، کابل خاروال، د نواوري په چارو کې د جمهور رئیس سلاکار، د جمهور رئیس فرهنګي سلاکاران، د لیکوالو اتحادی استازي، ناشران، هنرمندان، د خبريالانو صنفي اتحادی او د افغان فلم ملي آرشیف او ملي موزیم رئیسان یې غړي دي. په یاد فرمان کې راغلی دي د فرهنګي عالی شورا سکرټریات د اطلاعات او فرهنګ وزارت د جمهوري ریاست دفتر عمومي ریاست په همکارۍ مختوړي او سکرټریات موظف دی چې د دې شورا طرز العمل، ترتیب او فرهنګي عالی شورا ته یې د تایید لپاره وړاندې کړي. د دې شورا غونډه په میاشت کې یو ځل جوړیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت او رسنیو ترمنځ د همغږۍ غونډه وشوه. په دې غونډه کې چې د یو شمېر دولتي او خصوصي رسنیو د مسؤلینو او یو شمېر بنسټونو د خبرونو برخو د رئیسانو په ګډون جوړه شوې وه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینې صافی د دغه وزارت او رسنیو ترمنځ پر زیاتې همغږۍ او همکارۍ ټینګار وکړ او ویل چې رسنۍ باید د راتلونکو انتخاباتو په اړه د انتخاباتي کمپاینونو خبرونه په ناپېیلي ډول خپاره کړي. حسینې صافی د اطلاع رسونې په برخه کې د رسنیو هڅې وستایلې او ټینګار یې وکړ چې رسنۍ باید د هیواد د خپلواکۍ، د سلمې کلیزې او د مور په شیدو د تغذیې ونې په اړوند د رپورټونو او خپرونو په ښه پوښښ کې هم زیاتې هلې ځلې وکړي او په دې اړوند یې د دولتي رسنیو له لارې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د همکارۍ ډاډ ورکړ. تیروانی د تخار په مرکز تعلقانو ښار کې د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ د کورنیو تولیداتو نندارتون جوړ شو. د دغه نندارتون د پرانیستلو په وخت کې په داسې حال کې چې یو شمېر صنعتګران، د دولتي ادارو رئیسان او ښځې حاضرې وې، د تخار سرپرست محمد فرید زکیب وویل چې د دغه نندارتون د جوړولو هدف د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې درناوی او له کورني محصولاتو څخه د استفادې رواجول دي. هغه له خلکو څخه وغوښتل چې د هیواد او صنعتګرانو د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره د هیواد له تولیداتو څخه استفاده وکړي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو په مناسبت څلور ملي سندرې چمتو کړې دي. دغه انسټیټیوټ مشر احمد سرمست وایي چې دغه سندرې به په خلکو کې د هیواد پالنې او یو بل د منلو حس لا پیاوړی کړي. په دې اړه زموږ همکار محمد واصل وصال راپور برابر کړی. هغه سلور سندرې چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په مناسبت د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ لخوا چمتو شوې دي، نن یې مخکتنه وشوه. دغه حماسي سندرې د سولې، خپلواکۍ، یووالي او د یو بل د منلو په هدف چمتو شوې دي چې د خپلواکۍ په مناسبت به په بیلابیلو غونډو او پروګرامونو کې وغږول شي. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ رئیس احمد سرمست د یکشنبه په ورځ دغه سندرو د مخکتنې مراسمو ته وویل چې دغه ویډیوي سندرې به په خلکو کې د هیواد پالنې حس لا پیاوړی کړي.
و امروز خوشحاله استیم کې در آستانه تجلیل از صدومین سالگرد
دی وی نن ډیر زیات خوشاله یو چې د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمي کلیزې په ویاړ ستاسو په خدمت کې یو، او سلور هغه سندرې چې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ لخوا چمتو شوی او کولای شي چې د ټولنې په ویښتیا، د خپلواکۍ د حس د ژوند کولو، فردي خپلواکۍ، د ماشومان او ښځو د حقونو په برخه کې مهم رول ولوبوي.
حقوق زن، حقوق طفل، کمینا میتونن در سایه استقلال در این وطن نهادی نشوند، بازی کنند.
د دغه سندرو کمپوزونه د پښتو او دری ژبې د نوموتو سندرغاړو او کمپوزرانو ډاکټر صادق فطرت ناشناس، مرحوم محسور جمال، قمبر نوشاد او ارسن فهیم لخوا شوې دي. د ارګستر مشر او موسیقار ارسن فهیم په دغه وایي
آهنګای دغم ساختیم، پارچای ساختیم کې د بیرون
د وایي نور سندرې او ټوټې مې هم جوړې کړې چې له افغانستانه بهر هم وړاندې شوې دي. په دې وروستي کلونو کې چې انسټیټیوټ کوم پرمختګون لرل، هغه کا د زهرا ارګستر دی، کده د ارګستر دا شان کا د نړیوال سفرونو خبره ده. زموږ د خوانځې توانیدل چې د موسیقۍ لاره نړۍ ته د افغانستان یو مثبت تصویر وړاندې کړي. د دغه سندرو شعرونه د هیواد د دریو نامتو شاعرانو سلیمان لایق، عبدالغفور لیوال او ډاکټر سمی حامد لخوا پنځول شوی دي. په افغانستان کې ملي سندرې له خاص حدود دي او زیات مینوال هم لري چې له ځینو سره اتڼ هم کیږي. په افغانستان کې د موسیقۍ د زده کړو مرکز د لومړي ځل لپاره په 1952 میلادي کال کې تاسیس شو چې په هغه وخت کې ورته د موزیک لیسه ویل کېده، چې دغه لیسه بیا په 1983 مریز کال کې په انسټیټیوټ بدله شوه. د دغه انسټیټیوټ لخوا د ملي سندرو ترڅنګ یو شمېر نورې فلکلوریک او سیمه ییزې سندرې هم چمتو شوې دي چې د زده کوونکو لخوا په ځینو نړیوالو فیسټیوالونو کې وړاندې شوې چې ښه هرکلی هم شوی دی. له دې وړاندې د دغه انسټیټیوټ د زده کوونکو او استادانو لخوا د ښځو د نړیوالې ورځې، د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او د یو شمېر نورو مناسبتونو په تړاو له پیغامه ډکې سندرې وړاندې شوې دي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر نور محمد ترکه لدی سره سره چې د افغانستان د یو وتلی سیاسي شخصیت په توګه یادیږي، یو با استعداد لیکوال او په پښتو ژبه کې د لنډ هنري داستان او ناول درامست کیدو نوښتګر او لومړنی لیکوال څخه بلل کیږي. ترکی د خپل ژوند ډیره برخه په لیک او لوست تیر کړی ده، او د هغه مهال په ګڼو خبرونو کې کیسې او مقالې خبرې شوې دي. سید الله سلام چې د ماستری تیسیس یې د نور محمد ترکی د آثارو څېړنې ته ځانګړی کړو، وایي ترکی د ځانګړي سبک څښتن او ریالیست لیکوالو چې د ولس ژوند یې هماغه سي ترسیم کړي څه ډول چې ده. په نننی هنر جاج کې د اروخات ترکی د نثر د فن جاج اخلو. مننه سلام صاحب، شیخ خپل قیمتي وخت مو مختراکه او د هر کلی سره سم پوښتنه کوم چې تاسو د خپل ماستری د تیسیس موضوع د نور محمد ترکی د آثار او څېړنه او کتنه و، څه اړتیا و چې دغه موضوع مو ټاکل او په همدغه موضوع مو بحث وکړ؟
لوی اړتیا دا و چې ما د سوانګرل لکه د نور محمد ترکی اثر چې لکه څنګه چې لازم دی هغه خلکو ته نه رسیدلی، یا څوک نه ځنی خبر، یا کله نه کله خودم له داس پښتنو سره مخ کېدم چې هیڅ داس اشکال نه کېدو خلکو بیخي دا باور نه لري چې نور محمد ترکی دی یو یوازې دی یو سیاسي شخصیت لمخ پیژن، دی یو لیکوال، دی یو ادیب، دی یو نو لیکونکی څه لیکوال په حیثیت نه پیژن. نو ما لازم وبلل چې پا په دغه اړخه کار وسی.
تاسو په خپل خبرو کې ویلي چې میشنر خلک د دل لیکونو یا د دل لیکوالۍ ډیر نو خبر یو اړتیا دا و. یو بل مسله چې ما سره اکثره پوښتنه دی چې د نور محمد ترکی د شخصیت دواړه خونه یو سیاست او یو ادبیات. سیاسي اړخې نسبت په ادبیاتو یو څه ډیر بارز ولته پټولنه کې ډیر مشهور دي. آیا فکر نه کوي چې د نور محمد ترکی د آثارو د کم نشر او یا هم د ډیرو چې ډیر ندي مشهور شوی یو لامل به دی چې د سیاسي خوا ډیر بارز و؟
خو یو خبر ده چې موږ خو معمولا کله نه کله انسانان داسې غواړو، یعنی زموږ برداشت دا دی چې یو څوک داسې باید وي لکه زه چې غواړم، او یا کله کله بیا زموږ برداشت داسې چې یو انسان باید نه نوي پنځه نوي اصل په سلو کې کامل وي، هر څوک ښه او بد لري. زه دلته دا تبصره هم نه کوم چې کوم اړخ ښه و کوم اړخ نه و. خبره دا ده چې موږ ډیر وخت ډیر اشخاص او ډیر اثار او ډیر شیان بے پلو نسپړ. معمولا موږ یو موقف یو مخکینی موقف نیولی. یو شی دا دی چې د خدای بخلی طریقي اثار چې دی یا هغه ادبی اړخی سیاست بالکل ستا خبره د زیانمن کړی دی. ډیرو خلکو ځکه په دې کار نه دی کړی چې د ده هغه د سیاسي اړخ پر بنیاد دښمني ورسره او یا یې د ده د سیاسي اړخ پر بنیاد په اصطلاح محافظه کاری کړی د ګر سره یې هغه ادبي ښېګڼې هم ورسره پرې ایښي دي. لکه چا دا زړه نه دی کړی چې دښمني په غاړه واخلي که نه. او له هغه وروسته بیا داسې حالات هم راغلل چې پار صورت کیسه دې ته راغله چې که د ادبي ښېګڼو په اړه خبرې کېدای ممکن له ځینو ننګونو مشکلاتو سره یو څوک مخ کېدای، ځکه چې له هغه وروسته خو بیا مبارزه سوه پسې کیسه داسې سوه چې انتر وسله واله جګړه وه نو که نه که تا که د یو چا ښه ویلی نو بل په خامخا به په یو بل لوري بدله کېده. زه فکر کوم چې د دغه سې یو ناورین او کشمکش او د دغسې یو حالت له مخې چا زړه نه دی کړی چې
تاسو هم داسې له چا سره مخ شوئ چې در دې ویلي چې په د کار مه کوه نور مترکې په سیاسي لحاظ یو د بلې مفکورې سره؟
ښه و ملګرو او ځینو خواخوږو هر چا به یوه خبره کوله، مګر زموږ خبره دا وه زه خو د ادبیاتو یو شاګرد یم او د ادبیاتو د یو شاګرد په حیث هنر دی چې هر څوک لري.
سلام صاحب، تاسو د اروخات ترکی په اثارو کتنه وکړه و مسپړل څېړنه مو کاغه مو ټول ولوستل. آیا د ترکی په اثارو باندې دغه د سیاسي مفکورې اغیز و؟
هو په ځینو شیانو کې، لکه مثلا طبقاتي ناانډولي کیسه چې ده، لکه د هغه خپل هیومنیست اړخ او خپل د مساوات او لرلو یو فکر او یو کیسه یې پاللې ده. په هر کیسه کې لکه د ده تخلیق او هنر چې دی د دې پر ځای چې د هنر په چوکاټ کې یو ښه ناول یو ښه کیسه او یو هغه څه شی چې کومې ځانګړنې چې باید کیسه او ناول یې ولري په خپل ځای کې په خپل هغه لري، ولې هغه د ده سیاسي اړخ چې څه شی وو یا سیاسي ایدیالوژي خامخا پکې شته
دا پکې و. آیا دغه لیکنې مثلا بنګ مسافری، څړه او د تورته نورې سنگسار او ځینې نور کتابونه چې چاپ شوي دي د له هغه وخت وړاندې چې د افغانستان د ټولو امنیتي او نظامي او سیاسي چارو واګې په لاس کې اخلي له د وړاندې لیکلي او له د وروسته یې لیک کړی؟
ښه، د ډېر کار له هغه مخکې کړی دی. سړی داسې احساسوي لکه یو د ده په اثارو کې لکه یو د الفت صاحب خبره یو داسې احساس چې دی آرام نه پرېږدي، دی په اور کړیي، دی بالاخره د دې لپاره جوړوي چې یو وخت په اصطلاح راښکاره سي، لکه یو څه شی چې په انسان کې دننه یو درد دی چې یو وخت انفجار کوي. او څه شي چې ما ولوستل یا زه چې ګورم زه فکر کوم چې ننم زه هغه څه بی عدالتي او ښکاریم، یعنی د ټولنې نهایت ډیر واقعیتونه ترخه بد او بې خونده واقعیتونه چې ترکی جرأت کړی و چې راویسپړي یا دراسپړلي وو هغو سره موږ نن مخ کیږو. زه کله کله داسې احساس کوم چې ترکی له نن نه خو سل کاله مخکې وو خو له غنم سل کاله مخکې فکر یې کړی دی. یعنی اټکل داسې نه و چې نن دې موږ په غالت کې اوسو لکه څنګه چې ترکی سر ځینې ټکولی. اوس مثلا سنګسار ناول زه مثال درته، سنګسار ناول کې یو څوک سنګساریږي، عین کیسه په کابل کې د شهیدی فرخوندی په اړه تکرار شو. یعنی تاسو فکر کوئ چې یعنی سنګسار ووایې بیا کیسه درته معلومیږي چې د شهیدی فرخوندی کیسه څه، یا چې شهیدی فرخوندی کیسه لولی بیا درته معلومیږي. بس په سنګسار کې والک دی نو یو څه د ټولنې د ښیرازۍ خبره کوي له سیاسي ملا سره ټکر
کوي.
سنګساري او بله جالبه خبره څه شی وه، کله کله په کار دا نه دی چې موږ ډېر مصنوعي وو په اصطلاح کله شو تقلیدي کیسې مخکې اوسو. د طریقې یو ښوالی دا دی چې خورا په جرأت خبره کوي، هغه ځای ته ګوته وروړي چې تی د هغو خلکو ته یو هغو ارزښتو ته هغو شیانو ته د ګوته وروړلو جرأت نه کوي. مثلا ته د ملا په اړه خبره نه شې کول، مګر ته یې کوي.
سلام صاحب، همدلته غواړم یو بل پوښتنه وکړم. تاسو خو د اروخات ترکی ناولونو ملوثل ولنډ کیسې مو ولوستي، په هغه وخت کې په افغانستان کې التم طبقاتي ټولنه هغه د طبقاتي ټولنې فکر حاکم وو، او ترکی د دیویداسي کورنۍ وسیدونکو د دیویداسي کورنۍ غړو او هغه د ژوند سطح نسبت نورو ته پورته و په سیاسي لحاظ مو په ټولنیز لحاظ. ایا د په لیک دغه موقف څرګندېږي کنه د یو عام او د یو زپل شوی انسان په توګه ښکار شوی پکې؟
د معمولا په ټولنې کې تر ټولو د ډېر محکوم مظلوم او قرباني انسان ترجمان کوي. زه چې اوسم په کلی کې په مسجد کې ناست یم او د تاریخ سپین ناول لولم یا سنگسار الولم یا ایچر الولم، زه داسې احساس کوم چې په خپل جماعت کې ناست یم. کړه اما کسی د تکراری څه شی چې دوه ویلي دي هغه بیا عدالتي د تکراری، نو د ټول فوکس یې لکه ټول ټینګار یې په ساده کلیوال ژبه په افغاني ټولنه کې د روانو بې عدالتیو په اړه خبره ده، او بیخي ګڼې موضوعات ترې رانغاړل دي. لکه په ناول کې ګڼو هغه برخه برخه کې ګڼو کنجونو ته سر وښکاره کړی دی. یو هغه اصلي کرکټر و اصلي کیسه خو به وه په خپل خوا به روانه، مګر په اړخ کې ډېر نور شیان چې لري.
تاسې مخکې د ترکی د ناول او یا هم د لیک یوه ځانګړنه دا وپیل چې د سل کاله وروسته فکر کړی دی چې هغه څه چې هغه لیکلي اوس هم د تکراری یو موږ ګورو، په فکري لحاظ پیغام هم همدا و چې باید تغییر راشي. ژبه د تغییر په حال کې ده، هغه ژبه چې د ترکی په وخت کې کومه وه هغه اوس نه ده پاتې. خامخا تغییرات پکې راغلي دي د جوړښت له مخې، د کلماتو له مخې، هغه د نورو خواوو له مخې تغییر پکې راغلی. کومه ژبه چې ترکی کارولی آیا له اوس سره کوم توپیر لري؟ هنري ژبه چې کارولی
ترکی خامخا به لکه اوس چې څه شی لیکل کېږي، لیکنه نثر چې کومه ژبه کېږي، معمولا به موږ پکې معیار ته ډېر ورځو. ترکی په ساده غزنچی لهجه خبرې کوي، او هماغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پورې پاتې ده، او سلګونه کلونه نوره به هم هغه کیسه همالته په کلي کې پاتې وي. دی د کلیوال په ژبه غږېدلی، او په کلي کې خو نو پوهېږي چې ژبه همغسې دغه ده.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د پښتو وتلې محلي سندرغاړې استاد خدایداد چې د تیرو ډیر شو کلونو راهیسی نه یوازې دا چې ودونو او محفلونو ته د موسیقي وړاندې کولو لپاره ورزي، ځوانو سندرغاړو ته د هارمونیم زده کړې هم ورکوي او په आवाज او انداز کې سورلې هم ورزه کوي. په فنکار برخه کې لا نوموړي سره په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد مرکه کړي.
فنکار
دادا دوستاز تاسی نمی کلاسیکل نغمه و آوریدلا سنگ دی داسی داغ نغمه پا زر را آوریدلا و بخبل شوق دی اوغا گوالد
دا راگ بایگ دا و شپار اس ماتری نغمه و دادل تا داز ما مرگره قدر جان دا سنمگل استاز شاگر دی و دی سرمی واسی دا نغمه فتکاولا چی مالی سنگ پا رازی پا سعی کنه رازی و ریسرم پیو کدر خیستر آغلا بلکل
استاز که داسی نظر واچو زمنګ د پښتو محلی موسیقي شي دا تقریبا په ننګرهار کې هنرمندانو ژوندۍ ساتلې ده. اوس د غنوی نوی ځوانان چې د موسیقي تراوتی دي بیا ورسره د غربي موسیقي د محلی موسیقي سره ګډوي چې زمنګ هغه د اصلي موسیقي رنگي پیګه کړي دي. څنګه کې دي شي چې مونږ خپل اصله محلی موسیقي ژوندۍ وساتو؟
دا په خواني موسیقي چې کوم یو د پاره کې یو خوان لذت او مزه و پکې نو که غزل هم ډېر او مانادار شعر به جوړ کړی یا تلویزیون یا په راډیو کې به ویل لکه دا زمونږ زیبا وطن ګوره څومره وخت به استاد ولمیر ویلی دی اوسه پورې چلیږي خلک خوښي دا اوسنۍ موسیقي خو که به نن شعر ویلی یو لس ورځې دوران هغې نه لس ورځې بعد هیڅوک بیا اوري نه. زه دا خواهش کوم باید چې هغه پخوانۍ کومه موسیقي زمونږ ده هغه باید چې دوی تازه وساتي. هغه ډېره ښه موسیقي ده او ډېر خوندوره ده او آرامه موسیقي ده. دا اوس خو صاحب موسیقي نشته، اوس خو ټوله بس ګډا ده. نو ګډا چا موسیقي کې راوتلې ده؟ خو بس پوش رقص ده.
که دا راته ووایي چې څو کاله به کېږي چې تاسې د موسیقۍ میدان ته راوتي وئ او استاد ستاسې څوک؟
زما خو تقریبا 15-10 کاله شو زه موسیقي ته راوتی یم. خدای دې وبخښي اوس وفات شوی ده. نه هنر ته همغې زه راویستی وم. استاد جیګرپاره نومې ده، ډېر یو ښه محلي سندرغاړی و. نو هغه داسې دغه نه و خو صرف دغه متوجه دغه کار ته هغې ذکرمه که نه نو هغې نه بعد بیا زه د استاد ستار سره مخ شومه او هغې ته بیا ما شکره کېښوستله. نو هغه د بریالي سمدي ماما دی. هغه تقریبا 200-300 شاګردان لري. سیدا ګل مینا او بندم بشیر ننګرهاری زه مطلب شاولي پورې چې دې نه یاده نه کړې ده نو او ډېر استاد سړی دی. نو هغې ته ما شکره کېښوستله. بیا الله دې ژوندی لري، ژوندی ده اوس هم. هغه موسیقي خو یې بس کړې ده.
خپله شاګردان لري څو تنو ته به دې زده کړه کړي وي که هغه د هرمونی وي یا دا چې د آواز د کر جوړول وي؟
استادان خو مونږ نه شو جوړېدی. استادي ډېر مشکل کار ده. بیا هم 15-16 اینو شلو پورو شاګردان زه لرم.
دغه شاګردانو ته د موسیقۍ کوم آله ورزده کوئ تاسې؟
هرمونیم، بعضې شعر و شاعري، بعضې طرزونه ورته ښیم. زما خپله شقه هرمونی ده، هرمونی ورته زده کوم.
او که د دې نوو ځوانانو بیا داسې آواز ځینې ځای کې ټوټو جې کېږي د هغوی موازنه هم ورته ورښودلی شي؟
بله صاحب، بله بله. هغه طریقه مونږ ته راځي. مونږ ته استاد ویلي دي او شاګردي هم کړې ده. لږه هم نه شي، تقریبا 15 کاله پورې ما پخپله شاګردي کړې ده. او نو هغه طریقې مونږ ته زده دي. مونږ چې څوک مونږ سره شاګرد شي هغه طریقې هغې نه زده کولی شو.
استاد، داسې یوه داسې محلي سندره داسې لږه شان وغږوئ، مونږ به هم خوشحاله شو او اورېدونکي به هم خوشحاله شي.
جانا نخپل وطن تراشا سہارے خلق دیر دی پی آبادی خپل کورونا سہارے جانا نمڑے کجوندے سہارے میرا سوار میرے کتو کی غلوینا سہارے وڑ لے لو سہارے شما لگی گیونه پانی رجبنا.
د زرپانی په نننی پانه کې د لنډو کیسو لټولګي تلاشوي څخه مو لنډه کیسه بدګومان انتخاب کړي. دا کیسه زموږ همکار فرشته غنی وړاندې کوي.
زرپانه بدګومان لیکوال محبوب شاه محبوب. اننی وربوز را پرې غیبو، نه صادق خبرو ته پرې خو ده او نه په خپل خبرې کولې، بس په دفتر کې خاموشي ته وخت ورکړی بو. دې خاموشي لکه د سرندې مرموزې خبرې کولې. کله کله به دغه مرموزه وینا د کمپیوټر د کیبورډ په ټکو ټوک کې ورکه شوه، خو دغه ورکېده به د ډېرې کمې مودې لپاره وه. څو ځله صادق خبرو ته ځان جوړ کړ، خو چې د هغه وران او ګونځې تندې ته به یې وکتل بیا به یې ځان غلی کړ. بلا فکرونه ورته ورلوېدلي وو چې ولې هغه له ده سره خبرې نه کوي، ولې دی خبرو ته نه پرېږدي. په سر کې ګڼو پښتنو انګازې کولې. د هغه دې خاموشۍ دا ډېر ځوروه. نور یې د صبر کاسه هم ډکه شوې وه. په ډېرې بې صبرۍ سره یې وویل، ګوره ته خو ماته ووایه چې څه خبره ده، له ما کومه خطا شوې، بله کومه ستونزه لرې؟ که هره خبره وي ته یې باید ماته وکړې، ځکه زه ستا دوست یم او ستا دوست ستا لپاره هر څه کولو ته تیار دی. دوست نه دښمن. رحیمه د ته څه وایې؟ زه ستا دښمن یم؟ د خدای لپاره ما پرېږده، ښه به دا وي چې نور له ما سره خبرې ونه کړې، هسې نه چې د دې څو میاشتو ملګرتیا مو په یوه ورځ اوبه یوسي. زه نور نه غواړم چې ستا غوندې خود غرازه انسان سره دوستي وکړم. صادق حق حیران شو، له رنګه یې سرخۍ کډه وکړه، په خپلې چوکۍ یې تکیه ووهله، څو ځله یې په خپلو ویښتو کې بېواره ګوتې راښکلې، اوبه یې وسخلې. هغه د چا خبره که چا درته وویل چې غوږ د سپي یوړ، ته د سپي پسې منډې مه وهه، یو ځل د غوږ وګوره چې شته او که نه. ته یو ځل خبره سپینه وکړه چې څه خبره ده، بیا داسې تیزې تیزې خبرې کوه. که ته زما دوستۍ ته ضرورت نه لرې، زه هم داسې په لار کې نه یم ناست. ما خو نه دي ویلي چې ته په لار کې ناست یې. بس زه نور نه غواړم چې له نااهله خلکو سره دوستي وکړم. هلکه خوله دې سمه خوځوه، که د دوستۍ له چوکاټه ووزي بیا به سره ډیر خپه شو. زه تا ته وایم چې خبره وکړه او ته هسې بکواس کوې. رحیم په خندنۍ لهجه زیاته کړه، ته څه وایې؟ زه به نه خبرېږم او کم اخله، نن سبا خو د دیوالونو هم غوږونه شته. بس ښه به دا وي چې زما او ستا په همدې ځای ختمه شي. زه ډیر زیات افسوس کوم چې ما ستا غوندې کس سره دوستي کړې. د خدای روی وکړه نور له ما سره کومه خبره ونه کړې، هسې نه چې بل څه راپېښ شي. ته خو دوست نه یې، د لستوڼي مار یې. څه به راپېښ شي خو جنګ. بس نور چې کومه خبره ونه کړې. په کوټه کې بیا خاموشي خوره شوه. دواړو خپلو کمپیوټرونو ته سترګې برایې کړې. دواړو په کمپیوټر کې څه کار نه کاوه، بس یوازې په دغه خبرو یې سوچ کاوه. صادق نه پوهېده چې ده به څه کړي وي، کومه خبره به یې د رحیم خلاف کړي وي چې رحیم ترې اوس خفه دی. او ډېرې تیزې خبرې یې ورته وکړې. یو دم ور په زړه شول چې تېره ورځ خو یې د پلوشي سره په دفتر کې د رحیم په باب خبرې کولې. ټولې خبرې یې په ذهن کې را تېرې کړې. په هغو خبرو کې یې کومه داسې منفي خبره مخې ته رانغله. دواړه په سوچونو کې ډوب وو. له ډېره قهره یې یو بل ته نه کتل. صادق ته هغه وخت ور تر سترګو شو چې کله د لومړي ځل لپاره دا د دندې لپاره راغلی و او د رحیم سره یې ولیدل. رحیم یې په هغه ورځ ډېر زیات قدر وکړ. بس همدا ورځ وه چې د دوی دواړو ملګرتیا ټینګه شوه. وروسته خو بیا دواړه په یوې شوبې کې شول. ملګرتیا یې ورځ تر بلې ټینګېده. آن داسې وخت راورسېد چې که به یې یو بل ونه لیدل نو حتماً به یې سره په ټیلیفون رابطه کوله. خو هغه دغې خبرې ډېر زیات ځوروه چې ولې یې خپل ګران دوست ورته نن داسې وویل چې ته دوست نه یې، دښمن یې. څو ورځې یې همداسې تېرې کړې چې سهار به شو نو دواړه به دفتر ته راغلل. ټوله ورځ به یې په چوپتیا تېره کړه. که کار به یې و خو کار به یې کاوه، خو که وزګار به شول نو بیا به یې په انټرنټ ځان مشغول کړی و. تقریبا دا یې دویمه اونۍ وه چې دوی دواړو له یو بل سره خبرې نه کولې. نن له سهاره صادق له ځان سره دا فیصله کړې وه، که رحیم ورته خبره واضح نه کړي نو خپله استعفا به وړاندې کړي. رحیم نن د معمول خلاف سهار د وخته دفتر ته راغلی و. صادق هم دفتر تراغی ټول سره یې روح باړ وکړ، خپل د کار میز ته ولاړ، لکه نستو ورسته پټی ر نرم لهجه رحیم ته وویل، وروره ته داسې وکړه چې ما ته د هغه خبره ښکارا کړه، دا به ډیره ښه وي، زما لزړه نه به هم شکل لري شي او ستا لزړه نه هم. رحیم تر ډیره پورې چوپ ناست و، خو څو ځله صادق خپل خبره تکرار کړه. رحیم په کرکجن انداز صادق ته وکتل، وی ویل، تا هغه بله ورځ څه ویلي وو؟ چا ته؟ اوس ځان داسې ناګاره کړې، پلوشې ته ما څه ویلي وو؟ رحیم یو څه غلی شو، په ناهیلي انداز یې زیاته کړه، ته خو ښه پوهېږې چې زه د پلوشې سره تا پلوشې ته نه وویلي چې په دې سور کمیس کې ډېره ښه ښکارې؟
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د یوې میرمنې لیک چې خپل مسافر خاوند ته لیکلې اورو. په دغه لیک کې به ګڼې ګیلې او د وخت جبر ننداره وکړي. دا اختر شپه ده، دا عادت تر مخه ویښه یم، دغه یو سوال خو مې بیخي په زړګي نو کې خښي، سبب بیا را نواړه د پلار پوښتنه کوي. د اختر شپه د عادت تر مخه ویښه یم، دغه یو سوال خو مې بیخي په زړګي نو کې خښي، سبب بیا را نواړه د پلار پوښتنه کوي. لکه د ډېرې مودې ما سره جواب نشته دی، لکه د ډېرې مودې ما سره جواب نشته دی، سبب بیا د کوم دروغو نه شروع کوم؟ اغور کوټه هم پوئیږي په خبرو باندې چې لا تر اوسه تا په خپل هم لیدلی نه دی. کله نا کله رانه ستا داسې پوښتنه کوي، کله نا کله رانه ستا داسې پوښتنه کوي، وایي چې مورې بابا جان به مې د چا په شان وي؟ زه ورته وایم چې د خلکو د پلارانو په شان. چې جواب واوري سرو شونډې مسکا خوره شي، چې جواب واوري په سرو شونډې مسکا خوره شي، یوه شېبه غلی خو بیا رانه پوښتنه کوي، مورې د خلکو بابا جان خو په خپل کور کې اوسي؟ مورې د خلکو بابا جان خو په خپل کور کې اوسي؟ مورې زموږ بابا جان به کور ته کله راځي؟ څنګه چې تاته د راتلو نیټه معلومه نه ده، څنګه چې تا ته د راتلو نیټه معلومه نه ده، نو زه به څنګه د نامعلومه کال نیټه ورکړم؟ زه څنګه مور یم؟ دروغ ورته په خپله خایم، نوي دروغ بیا د سبا تم په زړه کې ورکوم. تا ته معلومه ده د مور د مرګ د کال پوره شو؟ تا ته معلومه ده د مور د مرګ د کال پوره شو؟ زما یقین د بې حساب خدای بخلی به وي، لکه د هوري شان ښایسته د پرښتې شان پاکه، چېرته تاجد ترې په ټول ژوند کې قضا شوي نو. سبا بېګایي د قرآن په تلاوت کړی دی، سبا بېګایي د قرآن په تلاوت کړی دی، د خدای مخلوق لې دعا د ودانۍ غوښتې ده، هر مسافر لې دعا د شتمنۍ غوښتې ده. هر ماسخوتن به یې وړو ته ستا کیسې کولې، هر ماسخوتن به یې وړو ته ستا کیسې کولې، چې ته ورکوټې وې هغه به د ځوانۍ خبرې، ستا ښه اخلاق دنګ ځواني به بیا بیا ستایل، ستا ښه اخلاق دنګ ځواني به بیا بیا ستایل، ستا د وجود هر اندام به تصویر جوړو، بې د ماضي نه د هغې په ژوند کې هیڅ هم نه و، بس ستا په ذکر د ژوند د ګاډي پل ګرځو. خو اخر څومره به زغم کولو، اخیر څومره به زغم کولو، هغه په ژوند د انتظار دور تیر شوله. پښتنه مور وه چې بېشکه خدای بخلی به وي، پښتنه مور وا چې بشک خدای بخلی به وی خود دنیا ژوند دې چا پس نه پور پاتې شو ته جمیش پوا دا به چې کلا ساحه تلا تجمیش پا دا بایی چه کل ساختل دا کلمی پا زی ستا نومی یادو ویلی دا اسمانونو رب نن خدای سوال اومنا دا اسمانونو رب نن خدای سوال اومنا زما بچه راوال نن یه در نکور بادما بیشک روح ستا ما نت تیرا نینی واخلا خواخیری سر گی دا خبل بچی پا غیر که بادما بایی دا کور دا دروازی نسترگی نویستر یا بایی دا کور د دروازې نسترګي نوېستلې په دغه دمه چې ګلاب به میرانه نوځي څنګه چې زموږ هر یو ارمان په زړه دننه مړ شي داسې نن بل مور د خپل زوی په ارمان مړ شو ابۍ خلاړه زبې خې کور کې اواز یې ما ابۍ خلاړه زبې خې کور کې اواز یې ما تمام شپه د خپل عزت څوکۍ ته ناسته یې ما دې سړي خور ماحول کې سامه خستل ګران دي کته پتما د بچو د مستقبل یې ګرانا کته پتما د بچو د مستقبل یې ګرانا زبې په کور د نن څرنګ پالنه کو د بی تعلیم مور په غی کې د بچی پیخې دي سماج زده دي چې بچو ته به یې وخایمه زه په خپل پښتون سماج تور سریمه یو موز مې زده دی خو معنا باندې نه پوهېږم زه به د خپل طرف لمونځ ورباندې یاد کړم ټول زه به د خپل طرف لمونځ ورباندې یاد کړم ټول خو مونږ سره ژوندون د نوي ژوند غوښتنې کوي هغه غوښتنې چې سپوږمۍ باندې ټوپونه وهي د سمندر په بیخ کې نوې خزانې ولټوي د کائنات د هر یو راز پردې اوچتې کړي چې پکې د ځان د خوشحالو رازونه ولټوي منم چې ته خو د بچو له خوشحالو له تلې منم چې ته خو د بچو له خوشحالو له تلې د خپل بچي د بې وسۍ ژوندون دې نشو لیدی د خپلې مور زړو جامو ته دې هم نشو کتلی زما سپېرو ورولو سپورې شونډې زما بې خیاله زندګۍ ته دې هم نشو کتلی خو ستا د تلو سره زموږ څه بدله شوي نه دي وستا د تلو سره زموږ څه بدل شوي نه دي منم چې تا به ډېر محنت ډېره خواري کړې وي خو ستا په مټو کې بغیر له زوره هېڅ هم نه و نه دې په لاسو کې هنر او نه حکمت وړی دی نه دې په لاسو کې هنر او نه حکمت وړی دی د عقل خلکو خو په اوسپنه کې زور ایښی دی په یو انجن پسې بلا بلا ډبۍ راښکارګي چرت چیلم وی شعور وی دلیل چلیگی چرتا چیلم وی شعور وی دلیل چلیگی د وخت نو ورسته خلق ها غلط کی نه چلیگی بهانه کوي چې زل تبي وسوما که بهانه کوي چې زل تبي وسوما نو ګران نه ده ګران نه ده داسې بالکل نه ده ګران نه ده ګران نه ده داسې بالکل نه ده زما ولس خو به وسیپه غلامی اخیسته په سیاسي نارو خو دلته کې قانون لوټ شو په خوا خبر ده بقا اوس فنا جوړ ده کله دی یو په نام راشي او کله بل نامه څوک چې راځي زموږ په سینو باندې کله د یو په نامه راشي او کله بل نامه څوک چې راځي زموږ په سیمه باندې اور لګوي مالاره یو دی زما قام وژني وطن رانوي راتلونکي نسل کې به علم خورول غواړي راتلونکي نسل کې به علم خورول غواړي د مداریانو د دوکو لار ونیول غواړي ازادي نه یادوم ازادي نه یادوم پوه شعور یادوم د خپل اختیار په نوم بلا ډېر دوکې وشولي زموږ برخه د وطن د خامارانو ښکار دي، زموږ برخه د وطن د خامارانو ښکار دي، زموږ ستونزې سیاسي د آسمان نه دي. هغه شعور چې د حجرې او جماعت لار سمه کړي، هغه شعور چې د حجرې او جماعت لار سمه کړي، هغه مرام چې د انسان د خوشحالو سبب شي، دغه دنیا به د بچولو جوړول لغواړي، چې بیا د چا تور سر قرض په چا پاتې نه شي، چې بیا د چا تور سرې قرض په چا پاتې نه شي، په خپل دلبر پسې د چا سترګې نمجنې نه شي، چې د بوډۍ مور سن قدم د زوی په غېږ کې وزي.
پر جڑا دغم خبر دے تا نہر زمون بل سل سل گیشے چھ بیارا لے اخترا لے ونے شوے چاہتا ور مبارکی کچھا تغاڑا رانا پاتے خپل پر